ද වෂිංටන් ජිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිවරේඩියෝදේ.
ګرانو اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهی جواد مهلوړی پام کړی د دې سره د مهمو خبرونو سره ټکو ته د طالبانو امریکا د لوړ پوړ چارواکو په مشرۍ پلاوی راتلونکي اونۍ په قطر کې سره ویني او د افغانستان د کنګل شویو پیسو په ګډون پر بیلابیلو مسلو خبرې کوي. د آل پاکستان پټرولیم اسوسییشن په ټول هیواد کې د نامعلومه مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی. ځایي اوسیدونکي اندېښمن دي چې د پټرولو مرکزونو له بندېدو سره به خلک له ستونزو سره مخ شي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په تامپ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټه د وسلوالو برید کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د طالبانو امریکا د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ پلاوی راتلونکي اونۍ په قطر کې سره ویني او د افغانستان د کنګل شویو پیسو په ګډون پر بیلابیلو مسلو خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی به د نومبر له 28 تر 29 پورې په دوحه کې د اروپایي ټولنې، امریکایي استازو او نورو اړخونو سره خبرې کوي. بلخی پر خپل ټویټر لیکلی دوی به پر سیاسي موضوعګانو، کنګل شویو پیسو، بشري مرستو، تعلیم، روغتیا، په کابل کې د سفارتونو پر امنیت، د هغو پر خلاصون او نورو اړوندو موضوعګانو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پرون رسنیو ته ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامس ویسپر د دوه اونیو لپاره قطر ته ځي او له طالبانو سره به خبرې کوي. طالبان په داسې وخت کې بیا له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې د واکمنۍ په سلو ورځو کې یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامس ویسټ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې روسیه او چین د طالبان په رسمیت وپیژني. ښاغلي ویسټ د ناحیه سه شنبې په ورځ له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي که روسیه او چین د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني امریکا به دا کار ونه کړي. د امریکایي چارواکو تاکید کوي چې واشنگټن په افغانستان کې د پاکستان د سیاستونو په اړه اندېښنه لري او اسلام آباد هم د افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو اندېښنه لري. د امریکایي چارواکو په وینا دغه اندېښنې ځینې وختونه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د نظر د اختلاف تر رامنځته کېدو لامل کیږي. ښاغلي ویسټ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به د افغانستان اوسنی خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو دا هغه هیواد کنګل شوی پانګه آزاده کړي که نه، وویل موږ روښانه کړه که هغوی یعنی طالبان واک ته د رسیدو لپاره نظامي یعنی پوځي لاره غوره کړي مرستې به لاره راکشي او د هغه څه دي چې وشول. آل پاکستان پټرولیم ډیلرز اسوسییشن نن په ټول پاکستان کې تر نامعلومې نیټې پورې د کار بندیز اعلان کړی او ځایي اوسیدونکي اندېښمن دي چې د پټرولو مرکزونو د بندېدو سره به خلک له ستونزو سره مخ شي. په خیبر پختونخوا کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرانو د اتحادیې مرستیال مشر اختر نواز خان وایي د تیرو لسو کالو راهیسې هغوی ته په پټرولو 3% کمیشن ورکول کیږي خو وایي اوس یې لګښتونه زیات شوي. اختر نواز خان وایي حکومت سره یې په 6% کمیشن خبرې شوي وي خو حکومت دا نه دي عملي کړي. د زیاتوي په خیبر پختونخوا کې د مرکزي ښار نوښار نه د پټرولو په یو لیټر د راتګ 1 روپۍ لګښت راځي او 3 روپۍ پرې نور لګښتونه دي، نو دا څلورو ته رسیږي او حکومت دوی ته له 3 روپیو او 1 نیم پیسو کمیشن ورکوي. دې کې د دوی تاوان دی. د روانې میاشتې په 5مه هم اتحادیې د کار بند اعلان کړی و خو بیا د مرکزي حکومت د توانایي وزیر حماد اظهر په مشرۍ حکومتي پلاوی د پټرولیم اسوسییشن سره خبرې کړې وې او د اسوسییشن په وینا په 6% کمیشن سره شروع وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په تامپ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټه د وسلوالو برید کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي او د پاکستان پوځ ادعا کړې چې ترګرو ته هم درانه زیانونه اړولي دي. د شوروي چهارشنبې په ورځ د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي د بهر نه د حمایه کېدونکو ترګرو یوې ډلې تامپ سیمه کې په هغه امنیتي پوسټه برید کړی چې سیمې ته د دغو ترګرو د ننوتلو مخه یې نیولې وه. په سمدستي توګه د دې بریت فړه کومې وسله والی ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو تر دې وړاندې چې نږدې وختونو کې بلوچستان کې په پوځ څومره بریدونه شوي هغې کې د زیاترو پړه یغي بلوڅ وسله والو ډلو او د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. او د طالبان د اداري یو لوړ پوړي چارواکي خزینه لوبغاړو ته ډاډ ورکړی چې دوی کولای شي په دغه جګړه ځپلې هیواد کې د کرکټ لوبو ته دوام ورکړي. طالب ډلې دا خبر په داسې وخت کې ورکړی چې په 13 اگست کې په کابل له قبضې وروسته په نړیواله توګه یوازې او تجرید شوی دی. د طالبانو په اداره کې د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف ویلي، زموږ جونی به په نورماله توګه د کرکټ لوبې کوي او موږ د هغوی لومړنۍ اړتیاوې پوره کوو او اسانتیاوې ورته برابروو. اشرف ټینګار کړی چې د جونو د کرکټ پراختیا د کرکټ د نړیوالې شورا غړو لپاره ستره غوښتنه وه. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC تیره اونۍ اعلان کړی و چې دوی د طالبانو تر قبضې لاندې د افغانستان د کرکټ د راتلونکي پروګرام ارزونه کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا حسین د مهمو راپورونو پر لور. د طالبانو او امریکا د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ پلاوی راتلونکي اونۍ په قطر کې سره ویني او د افغانستان د کنګل شویو پیسو په ګډون په بیلابیلو مسلو خبرې کوي. طالبانو له امریکا سره د دغو دوه اړخیزو ناستو د بیرته پیلېدو هرکلی کړی، خو وایي امریکا باید د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې عملي ګامونه واخلي. طالبان په داسې وخت کې بیا د امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې د واکمنۍ په څلورو ورځو کې یې حکومت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور حال د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د امریکا او طالبانو دواړو د بهرنیو چارو وزارتونو خبر ورکړی چې پلاوی راتلونکي اونۍ د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان او امریکا پرګډو موضوعاتو خبرې پیلوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی وایي د امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی به د نومبر له 28 تر 29 په دوحه کې د یورپی ټولنې له مشرانو، امریکایي استادو او نورو اړخونو سره خبرې کوي. بلخی پر ټوئیټر لیکلی چې په دې سفر کې به ورسره د پوهنې، روغتیا او د مالی وزارتونو او همدارنګه د امنیت او د افغانستان بینک استازي هم شامل وي. شاغلی بلخی لیکلی دوی به پر سیاسي موضوعاتو، کنګل شویو پیسو، بشري مرستو، تعلیم، صحت او په کابل کې د سفارتونو پر امنیت، د هغو پر خلاصون او نورو اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویان د نیټ پرایس هم پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړی استازي ټامس ویسټ به د دوه اونیو لپاره قطر ته ځي او له طالبانو سره خبرې کوي. نیټ پرایس وایي دوی به په افغانستان کې د امریکای د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. وایي په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو چې دوی ورته ژمن دي خوندي راایستل، بشري مرستې او اقتصادي حالات څېړل شامل دي. په قطر کې د طالبانو یو ویاند سوهیل شاهین له امریکا سره د خبرو د بیا پیلېدو ګام سټایل او هرکلای کړی دی. سوهیل شاهین ویته ویل طالبان تیار دي چې له امریکا سره خپل ټول مسایل د خبرو اترو لپاره حل کړي. سوهیل شاهین وایي موږ غواړو له امریکا سره مثبت اړیکې پایل کړو. دا اوس په امریکا پورې اړه لري او همدا وخت دی چې امریکا له موږ سره د اړیکو د سمولو او ټول مسایلو په حل کولو کې عملی ګامونه واخلي. امریکا او طالبان په داسې وخت کې خبرې کوي چې په افغانستان کې خلک د غربت، ګرانۍ او بیروزګاری له کبله له بشري ناورین سره مخ دي او ملګری ملتونه وایي د دې هیواد 20 میلیونه وګړي یا د ټولې آبادۍ 50% خلک له سختې لوږې کړيږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونی د امریکا له کانګرس څخه په یو خط کې غوښتنه کړې و چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په آزادولو کې د مرسته وکړي، خو امریکا یې دا غوښتنه رد کړې ده. د اگست 15 وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، امریکا په خپل بانکونو کې د افغانستان شاوخوا نه هني مارب ډالر کنګل کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي امریکان دښمنه ده چې په افغانستان کې بشري ستونزې په ډېرې دودي. شاغلی ټامس ویسټ وایي لبد مرغه د اگست په نیمایي کې تر بدلون وړاندې هم افغانستان له بشري ستونزو سره مخ وو، او څه چې موږ ولیدل دا حالت نور هم هله خراب شو چې هغه نړیوالې مرستې ختمې شوې چې له شلو کال راهیسې د افغانستان اقتصاد پرې روان وو. د افغانستان لپاره د امریکای ځنګړی استاذ ټامس ویسټ وای د افغانستان د کنګلسیو پیسو آزادول امریکای ته دومره آسان کار نه دی څومره چې طالبانو فکر کړی دی. وای د دې ډېر پیچلې قانوني عدالتي او نورې واجه هم دي. بارکوال میخیل وی او ای ډیوا واشنگتن.
د آل پاکستان پټرولیم اسوسییشن په ټول هیواد کې د معلومو موده پورې د کار بندې اعلان کړي. ځایي اوسیدونکي اندېښمن دي چې د پټرول مرکزونو له بندېدو سره به خلک له ستونزو سره مخ شي. په خبر په خوا کې اسوسییشن وایي د زیارت د پنجشنبې په ورځ به په صوبه کې د پټرول ټول پمپونه بند وي. په صوبه کې د پټرول کاروبار کوونکي وایي د ګرانې له وجې د هغوی لګښتونه زیات شوي او له تاوان سره مخ دي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت او پټرولیم اسوسییشن ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته په ټول هیواد پاکستان کې آل پاکستان پټرولیم ډیلرز اسوسییشن د کاربندې اعلان کړی دی او ویلي دی چې د هړتال به د نامعلومه مودې پورې جاری وي. ځکه یو سیدونکو اندېښمن دي چې د کاربندې عمل به مشکلات سره مخ شي. د آل پاکستان پټرولیم اسوسییشن خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر اختر نواز وایي چې د 13 کالو راهسي هغوی په 3% کمیشن باندې کار کوي خو وس د خرصونو د زیاتوالي له عمله هغوی تاوان سره مخ دي. دیوایي حکومت ور سره پشپک پیسه د کمیشن یا مارجن خبري اترې کړې دي خو تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا دا نه دی عملی شوی. دیوایي د پاکستان د نورو صوبو پرنګا په خیبر پختونخوا کې به نن په 15مه نیټه هړتال وي او دا هړتال به هغه وخت پورې جاری وي تر کومه چې حکومت د هغوی غوښتنې نه وي منلې. د دې وړاندې د آل پاکستان پټرولیم اسوسییشن لخوا روانه میاشت په 15 نومبر د کاربندې اعلان شوی وو خو بیا وروسته د مرکزی حکومت د توانای وزیر حماد اظهر په مشرۍ حکومتي پلاوی د پټرولیم اتحادیه سر خبري کړې وي او د مرکزی حکومت د پټرولیم سیکرټر په مشرۍ کې د ستونزې د هواري د لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې وه چې په 15 نومبر به اقتصادي رابطه کمیټه په کمیشن کې اضافه وکړي خو اسوسییشن وایي دا خبره نه ده ملي کړې شوې. بل اړخ ته په خیبر پښتونخوا کې د یو سیدونکو دښنی سرګندې کړې دي په صوبه کې بعد د خلکو پستونځو کې نور اضافه شي او د پټرولو بای با په غیر قانوني توګه نور هم زیات شي. په دې خلا په مردان ویل کې د یو سیدونکو امات خان صدا سیوایي
د نوا خصوصي توګه باندې عامولس چې کوم نه ډېر مشکلات سر به مخ وي. پټرول پمپ چې کوم دی اودريږي نو چې د ترانسپورت کوم په یاده دا به اودريږي په لوکل صدا باندې کوم ګورو د یو ډیسټریکټ نابل ډیسټریکټ ته چې کوم سرکاري او نجی کپنیانو یا د محکمو ملزمین دي نوې روزانه تګ را تک دغه شان ماشومان چې کوم دی سکولونو ته ځي چې پټرول نه نو گاډي ودرېږي او چې گاډي ودرېږي نو عام اولس پړې رستون سره مخي.
13 میاشت د اکتوبر په 14 منېټه مرکزی حکومت د پټرولو او ډیزل په بایو کې 100 روپے لیټر اضافه کړی و او ویلي وو چې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیه د $80 بیرل نه زیاتې شوې دي. دوره وړاندې د پاکستان د خزانه صلاحکار شوکت ترين ویلي وو چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF دا شرط دی چې هر میاشت پټرولیم لیوي کې د لیټر په سر 100 روپے اضافه وکړي او دا 10 فیصد لیټر ته ورسېږي. پټرولیم اسوسییشن وایي حکومت په پټرولو او ډیزلو دا وخت 12% ود هولډینګ ټیکس ترلاسه کوي او د 30 روپے لیټر نه زیاتو ټیکسونو اخستو باوجود هغوی ته په کمیشن ورکولو تیار نه دي. ریاض حسین وایي سپ امریکا ډیوا مردان.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په تامپ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټ د وسلوالو برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او د پاکستان پوز دا وکوي چې تراګرو ته هم درنه زیانونه اړولې دي. په دې اړه بشپړ راپور له منظر شهید څخه اوري.
پولیس وایي دا پیښتیر شپه د پیښور حیات آباد سیمه کې هغه مهال رامخې تشوه کله چې هلته پولیسو د مخرورانو د نیولو په موخه عملیات وکړل. د پیښور پولیس د یو بیان له مخې د وسلوالو په ډزو کې اسیسټنت سب انسپکټر ریاض خان او یو سپاهي وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جاه رسنیو ته ویلي دي چې پولیسو د پیښې په تړه وټن نیولې دي او د هغوی د ولکې څخه یې وسلې هم ترلاسه کړې دي خو آی جی د دغو نیول شوو کسانو نور پیژندل و نه د پټاګه کړې. تر دې وړاندې هم په خبر او د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې د ترهګرو په بریدونو بمی چاودنو هدفي وژنو کې په زورګونو پولیس اسکر او لوړ رتبه چارواکي وژل شوې دي. پاکستان کې په پولیسو د کیدونکو زیاتره بریدونو پر د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخلي، خو دا مهال چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنز د یوې میاشتې اوربند اعلان شوی دی، پاکستانی طالبانو په دې نږدې وختونو کې په پولیسو د شبو بریدونو پر په غاړه نه ده اخیستي. ورمورز د پیښور په خزانه سیمه کې د امجد خان په نوم یو پولیس آی اس آی هم نامعلومه وسله والو په یو برید کې وژلی دی. بل پلو د پاکستان د بلوچستان ایالت په تمپ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوستا د وسلوالو برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي، او د پاکستان په وځ دا وکړي چې ترهګرو ته یې هم درنه زیانونه اړولي دي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه ترهګرو ته د ماتي ورکولو لپاره هوډمنه دي چې غواړي د بلوچستان د امن، ثبات او پرمختیا مخاوني سي. په سمجستي توګه د دې بریډ پر کومي وسلوالي ډلې په غاړه نه داخیسي، خو تر دې وړاندې چې نږدې وختونو کې بلوچستان کې په پوز سومره بریدونه شوي، هغه کې د زیاتره پر یاغي بلوچ وسلوالو ډلو او د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیسته ده. د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر عمر خالد خراسانی تیره ورځ په ټویټر لیکلی و چې د دوی د کسانو خوشی کېدو خبرونه حقیقت نه لري. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه د ټي ټي پی تر هغریزه بریدونو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د حکومت لخوا ټي ټي پی سره د مذاکراتو سخت غندنه کوي، او دریز لري چې دغه تر هغرو سره له مذاکراتو وړاندې باید پارلمان کې په دې بحث وشي او د عام ولس باور هم ترلاسه کړای شي.
د ډیجیټل رائټس فاونډیشن لخوا په اسلام آباد کې د اتم نېشنل ډیټا پرایوسي کانفرنس تابع شوی و چې پکې د حکومت او د اړوندو ادارو له چارواکو سره د ټول هیواد د بیلابیلو څانګو چارواکو ګډون کړی و. د کانفرنس ګډونوالو د پرایوسي حق یو بنیادي انساني حق بللی او د حکومت لخوا یې داسې ګامونه غندلي دي چې کوم د انسان د ازادۍ حق اخلي. په دې هکله نور معلومات اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورټ کې.
د ډیجیټل رائټس فاونډیشن یا ډی آر اف لخوا د چرشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اتم کلنې نېشنل ډیټا پرایوسي کانفرنس تابع شوی و چې پکې د بشري حقوقو وزارت، د آی ټی او ټيلي کمیونیکیشن او نادرا چارواکو سره سره د ټول ملک نه د بیلابیلو تړلو سانګو چارواکو ګډون وکړو. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیر مزاری کانفرنس ته په خپل وینا کې وی چې پرایوسي یا رازداری یو بنیادی انساني حق دی او دا حق باید د نورو بنیادی حقوقو سره سره برابر کړي شي. پاکستان کې د خبريالانو رازداری په حق لا شیر مزاری وی:
تر څو چې زه خبره یم، د حکومت دغه تګلارې زما د نظر نه د تیر سوي چې د هر جرنالیست ټلیفون تعقیب کیږي. کچره د چا ټلیفون ټریس کیږي نو عدالت ته دلار سي. مش چې څه کولای سو ته جرنالیستانو تحفظ بل کې می واچو، خو کوم قانون چې د وړاندې څخه شتون لري د هغه لاندې څوک هم عدالت ته تلای سي او د ټلیفون ټیپ کول ثبوت نه وړاندې کولای سي.
د ډی آر اف مشر او ډیجیټل حکومت فعال نگهداد ویو ډی وسره خبرو کې ویل په کال 2019 کې چکلا الکترونیک کرائم اکټ راوړل شو، نو پاره کې سداسي شکونه وو چې مونږ ته ډیر غیر واضح ښکارېدل او دا مونږ غنل چې د دې غیر ضروري استعمال کې دی شي.
کل 2014 کې کله چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون راغلی وو، نو موږ هغه وخت هم غنو چې صبرخي واضح نه دي او په غیر ضروري توګه کارول کېدای شي. دغه په غلطه توګه کارول سوي هم دي. کال 2014 څخه تر اوسه مجلدلې چې د کمزورو طبقو په ضد کارول سوي دا د حکومت او ادارو سي موارد جاج واخلي چې دغه قانون په غیر قانوني توګه خونه کارول کیږي.
د ډیجیټل حکومت کارپو اسامه خلجی وای پاکستان کې په خاصه توګه مونګورو چې د ټولنیزو رسنیو نه د خلکو پوسټونه لری کړی شي او د خلکو د خاموشه کولو لپاره د پاکستان الکترونیک کرائم بل قانوني استعمال کیږي. هغه وی دلته صافیان، کارکونان او انساني حقوقو لپاره کارکون کی خاموش کړی شي.
زمونږ سره جاسوسي کیږي هغه د ډېر غټ یو مسله ده پاکستان کې، خاص کل چې پاکستان کې موږ ګورو چې ډېر ذات سوشل میډیا باندې پوسټونه د خلکو لری کیږي او د پیکا قانون استعماليږي د خلکو ته چده خاموش کولو لپاره. دا کم خلکو ته خاموش کوي چې کم صحافیان دي، چې کم کارکونان دي.
پاکستان کې وخت په وخت د بشري حقوقو ادارې او سماجی فعالین د شخصي ازادۍ او پرایوسي حقوقو په اړه پوښتنه راپورته کوي او د حکومت لخوا بندیزونو باندې نیوکې کوي او داسې قانونونه د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ګڼي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان سپریم کورٹ د وکیلانو سازمان هغه تورونه رد کړی چې ګنې د اسما جهانگیر کانفرنس فندونه له بهر څخه ترلاسه شوی او اجنډا یې د حکومت پر ضد وه. وایس اف امریکا دی ویسره خبرو کې د سپریم کورٹ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی ویلي پاکستان کې چې څوک هم د حکومت پر ضد خبره کوي نو حکومت ته پکې د هندوستان یا بل هیواد لاس ښکاري. په دې اړه نور حال د رابعه پیر پر راپور کې اوري.
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن د یو بیان د لاري ویلي په لاهور کې کېدونکو اسما جهانگیر کانفرنس کې عدلیه وکیلانو د بشري حقوقو کارمندانو جرنالستانو حکومت او مخالفو ګوندونو مشرانو ته د خبرو او خپل درې وړاندې کولو موقع ورکړی سوی دم. د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن مشر لطیف افریدی دی وسره خبرو کې وویل
حکومت خلاف څو خبرو کې پاکستان کې دغه غلط روایت روان دي. حکومت ته پاره کې یا د هندستان لا ښکاری یا پرن هندو کې ښکاری او هر څه ته پرن فندډ وایي چې دوی د خوښي خبره نه وي، دوی تعریف نه وي، دوی په بدنیتۍ وایي، دوی په غلطه وایي. دوی اختلاف نه برداشت کوي، د اختلاف د زور او د هغې د وزن ختمېدو لپاره دا الزام لګوي چې د دې لپاره پیسې د بهر نه راغلي دي. دا قسم قابل قبول خبره نه ده.
تکړه چې اسما جهانگیر کانفرنس کې د پاکستان اقتصاد، قانون، عدلیه او حکومت په ګامونو خبرې سوي چې له سبب خلک د ستونزو ښکار دي. د خلکو کې د پوهنې خورولو یو هڅه وه، ولې چې ټولنیز حالات کې بدلون څخه پارلیمان، عدلیه او اقتصاد هم صحیح کې دی. سیم د سند بار اسوسییشن مشر صلاح الدین احمد وای حکومت بهرنی فندونو تور لګولو څخه د اسما جهانگیر کانفرنس کې ویل سو رښتیا څخه سترګې نسی پټولای.
جو گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے بلکہ اپنا جوڈیشری اٹسیلف ایکسس ٹو جسٹس
په پاکستان کې د غرنګ یو شمیر داسي کانفرنسونه چې د پاکستان حکومت، عدلیه او پاک فوج کړي یا د پرمختګ کارونه یې دي هغه په بهرني پیسو سوي. په کانفرنس کې د عدلیه او نورو ادارو په اړه پښتنې را برسېره سوي. کچري قاضیان ته ادارو مشرانو او حکومت غواړي چې پر ولست د دوی باور بحال سي نو به ورته په دې اړه سنجیده ګامونه پورته کول. وي په تیر ورځو کې د پنجاب لاهور ښار کې د بشري حقوقو فعالی او مشر وکیلی اسما جهانگیر په یاد کې را جوړ سوی کانفرنس ته وینا کوونکو شریکوالو د پاکستان پر فوج او عدلیه پر کردار سختی نیوکې کړې وې او ویل سوی وو چې په هیواد کې د آزاد عدلیه او پارلیمان د پاره آزاد میډیا هم ډیره ضروری ده. د کانفرنس وروسته په ټولنیزو رسنیو د بې درکه کسانو د خوشی کولو ژغ هم پر لپسې د هیواد د ټول سیمو څخه را برسېره کیږي چې د بشري حقوقو تنظیمونه یې زمواره فوج ګرځوي. حکومت د غنیوکی د فوج او عدلیه په ضد مخالفونه یو کمپاین ګرځولې وو. د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني غړی عالیه حمزه ملک د یو لیک تر لارې د قومي اسمبلی سپیکر او اقتصادي چارو کمیټي څخه د اسما جهانگیر فاونډیشن پر فندونو پښتنې راورسېره کړې او ویلي اسما جهانگیر کانفرنس کې د ستر قاضي سپکاوی سوی. دوی د یو سزا یافته کس یعنی د حکومت د لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نواز دلی مشر نواز شریف ته د وینا موقع ورکولو په اړه هم پلټنو غوښتنه کړې. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
یونیسف د بلوچستان حکومت سره د تعلیم په څنګه کې د 6 میلیونو یورو د مالی مرستې د پروګرام دویمه برخه اعلان کړې. بلوچستان اعلی وزیر ژمنه کړې چې په صوبه کې به نور بې سرپناه سکولونه یا ښوونځي ختم شي. د موبایل چې د یونیسف لخوا په دغه مالی مرسته باندې د صوبې له سکولونو څخه د باندې ماشومان په ښوونځیو کې داخلېدلی شي. نورحال د حمید سمسور په راپور کې وایي
په صبح کې د تعلیم د پرمختیا لپاره دغه غونډه د کوټ شار په یو شخصي هوټل کې وسوله. په کوم کې چې د یونیسف په شمول د تعلیم د څانګې یو شمیر مامورینو ګډون درلودي. پر دې محل باندې د بلوچستان والا وزیر میر قدوس بزنجو ته وویل سو چې په صبح کې اویا پیسه د ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي چې زیات شمیر نجونه دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر دې محل باندې ژمنه وکړه چې د تعلیم وڅانګه ته دوی اوس ژوره پاملرنه کړې ده.
آج میں اعلان کرتا ہوں سکری صاحب کوئی بچہ ٹاٹ یا بغیر اس پہ کرسی کے نہیں ہوں گے.
اس پہ صبح کی یو معشوم ہم پر ٹاٹ بانی نکشینی دا تعلیم پچانگ کی اصلاحات براولی. او تعلیم به هر کور ته ورسوي. په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې د یونیسف د پروژې یو مشر نکیب الله یو ایډی وته په دې باب وویل چې د 15 عرب روپۍ په دې مالی مرسته به د بلوچستان تعلیمي ستونزې اواري شي.
د دې چې چیرې سکولونه نسته، حالاته سکولونه او اکسلریټډ لرننګ ایجوکیشن پروګرامز او په مدرسه کې ووکیشنل سکل سنټرز دا رقم د استادانو مزید تربیت اور سنگل نیشنل کریکولم باندې کار دغه رقم ډیټا منیجمنٹ باندې کار چدی هغه د پروگرام چدی مین ټیمز دا ټیم چدی په بلوچستان کې 14000 سکول دی، په دې کې 15000 1500 سکول چدی هغه سنگل ټیچر سکول دی، یعنی یو کمرا د یو ټیچر دی او 15 کلاسز دی. ډیر داسې علاقې سته چې حالت سکولونه نسته. موږ سره د انجن سکولونه چدی هغه تقریبا 50% څخه کم دی، نو د انجن تعلیم چدی هغه سات معیاري تعلیم هم یو چیلنج دی چې کم اندازې مطابق لاس لاکه کښنیان چې دی هغه د نن دی او تقریبا د غونه کښنیان چې دی هغه د سکول سره باندې دی. په هر کلی کې د انجن د پاره سکول
په غونډه کې د تعلیم د څنګ ماهر اصرار پانیږي وی او ای ډی وته ویل چې د بلوچستان د تعلیم په څنګ کې یو شمیر نیمګړتیاوی موجودیت لري.
بلوچستان تر ګورډ زیات بجټ سره هغه په ایجوکیشن کې خرڅاږي، لاغه باوجود هم اوس داسې هغه اوسم بند سکولونه لرو، ګوست ټیچر لرو، سیاسي بنیادو باندې روان دي. یو ځای یو سکول جوړ دی، درې سکولونه شاوخوا نور جوړ دي. یو ځای سری هغه سکول ګرځستنه ما پر وو ډیسټکانو کې 2018-19 تر 20 پورې په دغه باندې کار کولای. داسې کلی لوم زورلم چې په اول ټایم باندې ما په سکول کې 200 انجن سری هغه اوسم چې هغه فرست ټایم په سکول کې داخلي کې چې دا عمرونه زیات شوی وو، دا وو ټایم زیات شوی وو.
بلوچستان د تعلیم په څنګه کې د نورو صوبو په پرتله باندې ډیر شاته پاتې سیمه ده. د صوبې په یو شمیر سیمو کې تر اوسه پرې امر سکولونه نسته او دغه ډول د صوبې تعلیمي معیار هم په زړه پورې نه دی. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
ترنولونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن اوسوس د بهیره اسود د سیمې د دریو ملکونو یعنی د جارجیا، یوکرين او رومانیا دوري کړی دی. د پخپره دوره کې د دغو ملکونو امریکای سره د مضبوطی دفاعي ملګرتیا ستاینه کړې ده. په افغانستان او عراق کې د جارجیا او د رومانیا د فوجونو اتحادي فوجونو سره څنګه په څنګه جنگیدو کې د دوی قربانۍ تسلیم کړې دي او د امریکای له خوا د دغو درې وړو ملکونو د علاقې سالمتیا او سلامتیا د مرستو په خلې یې کړې ده. ځکه چې دغه درې وړو ملکونه د روس د حکومت د ناولو سرګرمو فشار سره مخ دي. د دفاع وزیر آستن ویلي دي چې دا خبره اوس پټه نه ده چې د غټول سیمه د روس د زورګیری په وړاندې بے وسه ده او د دې زورګیری ثبوتونه مونږ په مشرقي یوکرين کې د روانو عملیاتو، د جارجیا په ځینو برخو د قبضې کولو، بهیره اسود ته د خپلو فوجونو کوزولو او په سمندري او فضائي حدودو کې د پاراونې د اقداماتو کولو په شکل کې لیدلې دي. په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو د پاره د روس سرګرمۍ د روس د دې ارادو سرګندونه کوي چې روس په دې ټوله سیمه کې خپل تلي متبري بیا قائمول غواړي او د یو سالم، آزاد او د امنناک یورپ د مقصد د حصول په لار کې خندان راولاړي. د دفاع وزیر آستن اخبارولو ته ویلي دي چې امریکا د بحیره اسود د سیمې د ملکونو د زبردستي او مضبوطی ملګرتیا قدر کوي. دا خبره په ګوته کړله چې امریکا به د روس د ناولو سرګرمو د مخنیوي لپاره د جارجیا، یوکرين، رومانیا او د بلغاریا د جهادرانه د صلاحیتونو زیاتولو لپاره د دې ملکونو امداد نه یوازې جاری ساتي بلکې دا وضعیتای هم. د دفاع د وزیر د لاید آستن د بحیره اسود د سیمې د درو ملکونو دوره د بحیره اسود په تحفظ کې د نېټو د غرض لرلو سرګندونه هم کوي او دا چې رومانیا د نېټو یو ډیر اهم اتحادي او یوکرين او جارجیا ملګری ملکونه غنی څوک چې د نېټو د غړیتوب خواهشمند دي. د دفاع وزیر د شریکو زموارو په اخستو کې، د دفاع په جدید کولو کې او په یورپ کې د نېټو په کردار کې د برخې په اخستو کې رومانیا یو اهم مثالی ملک وبللو. د رومانیې په دې هم ستاینه وکړه چې د نېټو د شمیر هوو اتحادیانو ځینې یو ملک دی چې د امریکای فوج له وخت په وخت په ملک ځای ورکوي. خاغلی آستن دا خبره هم په صفاتو کې وکړله چې په جارجیا او یوکرين کې د ادارو مضبوطول د بډو رشوتونو او د زورګیری خلاف یو مضبوط دیوال او درول دي او د دواړو ملکونو د حکومتونو ډاډګیرنه وکړه چې په هغو اصلاحاتو به عمل جاری وساتي چې د یورو بحری اوقیانوس په باب له د دوی خواهشات پوره کړي. خاغلی آستن خپل وینا په دې ختم کړل چې د بحیره اسود د سیمې په امن او محکمتیا کې د امریکای خیر دی او په شرقي سیمه کې د نېټو د سلامتی او تحفظ لپاره لوی اهمیت لري. موږ به دا سیمه برابر د خپل پام لاندې ساتو او په سیمه کې خپل ملګرو سره کار هم جاری ساتو.